سلامونه او ستړي مسی وخت سهار یو لس بجې سوې زه عبدالحی کاکړ مو د مشال ریډیو په بل خبرونه کې هرکلی کوم دا غړي ادبي شخصیتونو ته ځنګړې سبي دا چې نن پکې زموږ همکار راشد خټک له شاعر او لیکوال ډاکټر ارشد اقبال پښیمان سره مرکه کړې ده راځي ورته وښیو
ډاکټر ارشد اقبال پښیمان د سعودي عربستان په یو پوهنتون کې د انګلیسي ادبیاتو او ژبپوهنه استاد دی په ژبپوهنه کې په انګلیسي کې ډاکټورا اخیسته ده خو هغه شاعري په خپل مورنۍ ژبه یعنی پښتو کې کوي د شاعرۍ وا ټولګه یې چاپ ته چې نوم یې رنگ عکسونه دی ډاکټر ارشد اقبال پښیمان ډیره ناچاپه شاعري هم لري خو د اوږدې مسافرۍ له وجې د چاپولو موقعه په لاس نه ده ورغلی مشال رادیو ستاسو لپاره د ډاکټر ارشد اقبال پښیمان سره مرکه کړې ده چې د دوی په شاعرۍ په پښتو شاعرۍ کې په نوو موضوعاتو او د جدیدیت او روایت په موضوعاتو را سرخی ستړي مشه ډاکټر صاحب سلامونه په خیر راغلی زموږ خبرونه ته هر کله درته وایو
وعلیکم السلام محترم راشد خټک صاحب ډیر مننه تاسو مو د مشال ریډیو چې ما سره مو د خبرو اترو وخت وېشتو او ما له موکرا کړه ډیر مننه
ډاکټر صاحب زمونږ د اوریدونکو ته که لږ د خپل ځان په اړه معلومات ورکړئ نو ښه به وي چې تاسو چرته وزېږېدئ زده کړې مو چرته وکړې کله مو وکړې او اوس څه کوئ په ژوند کې مو کوم کوم کارونه کړي دي
زما نوم ارشد اقبال خټک دی په شمان تخلص کوم په شاعرۍ کې په کال 1989 کې د کرک ضلع د څوترې د اړخ یو کلی تلو خیل کې زیږیدلې وم ابتدایي تعلیم خو مو د کلی نه و لسم جماعت مو په کال 1950 کې د گورنمنٹ های سکول صابر آباد نه پاس کړ او بیا پېښور ته لاړم هلته مو د ایف جی ډگری کالج د نریناو د پاره دا هلته نم بیا ایف سی وکړل په کال 1980 کې پس له هغې بیا اسلامیه کالج ته لاړم اولتن په ادبیاتو کې انګلیسی ادبیاتو کې په 1989 کې بی او کړل ورستو دا غینم بیا په پېښور یونیورسيټي نه په کال 1992 کې په انګلیسی ادبیاتو کې ایم اے وکړل دغه خو تعلیمي سلسله وا بیا عملی ژوند شروع شو یو کال یو نیمو التا په پېښور کې د انګلیسی ژبې د تدریس کار وکړ په کال 1994 کې بیا زو اسلام آباد ته راغلم او دلته د جدیدو لسانیاتو په جامعه کې لیکچرر شوم اته نه کال مالته وستل او بیا په کال 2002 کې زو سعودي ته راغلم او په طائف کې ملس کالا دغه د انګریزي ژبې د تدریس کار وکړلو بیا په کال 2012 کې زبیا دلته جاده کې جامع ملک عبدالعزیز ته راغلم او دلته د انګلیسی ژبې مدرس شوم او بیا وسره وسره چې دی په تعلیمي سلسله کې لږ پر مختګ هم وشو په کال 2012 کې ما د برتانیا د یوې جامعې چې کینټربری کرایسټ چرچ یونیورسيټي وته ویلې کیږي الته نما په دې ژبپوهنه کې یو ایم اے وکړه او بیا په کال 2014 کې ما د اسلامک یونیورسيټي ملایشیا نه چې د ډاکټورا وکړل نو بس نور کارونه خو په ژوند کې نه دي کړی دغه لیک لوست کار مو کړی دی لږ ډیر
ډاکټر صاحب مونږ چې پوهنتون کې وو یا اسلامیه کالج کې وو نو تاسو انګلیسي د لیکوال په حیث مشهور وای چې دوی انګلیسي وای او لیکي د پښتو ادب ته مسنګه مخه شو
او جی دا خبره صحیح ده د اسلامیه کالج زمانه کې هغه وخت زما نوې نوې د انګلیسي ادب تر شوق نو انګلیسي ادب زما په بي کې تخصیص مو نو ډېر خوند راکو او په انګلیسي کې د آزمایي کولا یو نیم نظم مزم لیکل خو د دین وړاندې زما پښتو شاعرۍ سره هم یعنی یو تړون غوندې وو جوړ شوی ما په غزل نیم لیکلو خو په هغه کې داسې تسلسل نو بس دا سه په کال کې یو دوه درې غزلې لیکلې او بیا هیر کړي دغه شان سلسله وا باقاعده شاعري مونږ کوله په پښتو کې یا په سبب بولې چې کې ان چې په انګريزي کې هم دغه شان هغه وا چې بس څه لګ ډېر لیکلی یو دا څه تسلسل دی په کې او دا خبره صحیح ده
تر اوسه مسو کتاب چاپ دی او د نثر دی کده نظم دی او نا چاپ مسو دی
چاپ شوی کتاب خو یو دی د رنگ افسونو په نوم په کال 2019 کې چاپ شوی دی او د شعر کتاب دی او په کې غزل او نظمونه دی زیات تر نو په نثر کې هم څه نه دي لیکلي او دا چاپ خو داسې شی دی چې یو خو مونږ سره وسایل نه وو اول او بیا چې کله وسایل لږ ډېر شروع بیا وخت نه وو نو دا زما لومړی چاپ چې دی د کتاب رنګ عکسونو دا کافی وزن دی دا لکه په کارو چې دی 15 کاله مخکې شوی وی خو بهرحال وایي دی رایو درست آید
ډاکټر صاحب، تاسو په ژبپوهنه یعنی لینګوستیک کې ډاکټورا کړې ده، دا خو ډېر ګران سبجیکټ دی، یعنی ډېر مشکل مضمون دی، ولې مو دومره مشکل مضمون انتخاب کړ؟
هو جی، دا خبره صحیح ده چې ژبپوهنه یو ډېر پیچلې غونډه مضمون دی، او بیا په دې کې ډاکټورا خو لا نور هم پیچیده او ګران کار دی. زما خو ذاتی طور رجحانات هم چې دي ادبي دي، نو که زما اختیار و نو ما به ډاکټورا په انګلیسي ادبیاتو کې کړی و، خو زما د وظیفې د کار روزګار د ضرورت و، نو دې وجه نه دا فیصله وکړله. نو اسې هم زما په عمر کې، ځکه چې زه 500 نه پاس وم چې دا ما فیصله وکړه چې زه ډاکټورا کوم، نو زما په عمر کې دومره توان او شوق په سړی کې نه، خو بس هغه مجبوري و، نو هغې وجه نه چې دې غاړه وته کېښودله، او د خدای په فضل سره بس الله توان راکړ او پای ته ورسېده. الله ډېر شکر دی.
تاسو انګلیسي ادب لوسته دی او په خپل لیکل هم ډیر کول په انګلیسي کې، خو په پښتو شعرونو کې هغه اثر نه ښکاري چې کم زیاتره د انګریزي ادب لوستونکو په شعرونو کې ښکاري. بل ځایي یا مقامي اثرات چې دي هغه هم په شاعرۍ کې ډیر زیات دي، نو دغه د انګریزي ادب د اثراتو نه ځان څنګه محفوظ ساتلی دی؟
لومړی خبره خدا ده چې په انګلیسي کې د شعر یا د نثر لیکلو نه وړاندې زمونږ ایکسپوژر چې کم دی هغه خپل ژبې کې خپل کلتور طرف ته، نو هغه ډېر پوخي، نو زمونږ د فکر او د احساس چې کومه بڼه ای هغه د بورنۍ ژبې په هغه باندې بنسټ باندې وي، هغه دومره پخی چې بیا وروستو که سړی په نورو ژبو کې لوسته کوي نو د هغې ادراک او شعور خو لري، خو هغه هغه د زړه تل ته نه کوزي. نو یو خو به دا وجه، او بل د هرې ژبې یو خپل محاوره ده، د هرې شاعرۍ خپل ماحول دی، او د پښتو ژبې یو خپل روایت دی، د هغې خپله استعاره ده، تشبیه ده او علامات دي. چې کله مونږ روایت سره پیوسته شعر لیکو نو زمونږ وړاندې خوشحال خان وي، رحمان بابا وي، حمزه وي، او د هغې استعاره ای، او بل طرف ته که بیا مونږه انګلیسي ته څو نو د هغې علامات، د هغې استعارې، هغه شعری فضا چې ده هغه بالکل جدا ده. او نو بیا د دې چې اختلاط چې دی دا بیا نه کیږي. ګمان کوم که ما په انګریزۍ کې شعر لیکلو، نظم مې لیکلو، نو شاید هغه علامات په بیا د انګریزۍ وو او د هغې فضا به و چې کوم د انګریزۍ د شاعرۍ فضا ده، خو بیا په پښتو کې د یو بلې ژبې او د کلتور فضا چې کومه دی هغه نه سازېږي. او زما په خیال کې خو دا یو ښه شی دی چې سړی دا دوه فضاګانې د دوو مختلفو ژبو او کلتورو جلا وساتي، نه چې اختلاطی ہو کی ہاو دا بڑے طرح دا بلکہ دا قالب طرح دا. بعض اوقات مونگ دا سے شعینا راخلو دا بل جبینا دا غی فیضانا، چھے لکا مثلا آزاد نظم دے دا دا انگریزی نراغلے دے، دا انگریزی یو بنیادی طور باندے یو صنف دے، نو پختو تم راغلی، اردو تم راغلی، مونگ پا کم تب آزمائی کرے دا، خدا غی منصفانگا چھے دا بیا آغا ما خیال لا دے چھے دا جبی او دا کلتور سرا چھے کم دے دا غی اڑی کدا او هغه نه بدلیږي، قالې به بدل هم شي، نو هغه دا روح چې کوم دی هغه د خپل کلتور او د خپل ژبې سره چې دی تړون لري.
په کوم اصناف کې تبازمای کوي ډاکټر صاحب؟ تاسو زیاتره غزل لیکي، نظم لیکي، سندره لیکي، آزاد شعر لیکي، ټپیزي لیکي، کتاب لیکي، نثرم لیکي، د خوښې صنف مو کوم یو دی؟
دا اصناف په حق لا خو بدا وایم چې غزل اولنه چې دی محبت او اوس هم ډېره باندې خلګي لیکلي وي هم ډېر دی غزلونه، او اوس هم لیکم، خو په دې رسته دی کې اوس د آزاد نظم طرف ته هم مایل شوی یم ډېر. دا هغې وجه دا ده چې په غزل کې راته د اظهار پیرایا لږه تنګه ښکاري، دغه د قافیې او د ردیف پابندي چې کومه ده دغه ګڼم چې لږه ستونزې پیش کوي په اظهار کې. نو آزاد نظم آهنګ هم لري، او بیا سړی یو مفکوره پکې ښه په پوره توګه مفصلا چې کوم دی پای ته رسولی شي. د دې نه علاوه یو په ډېر د ګوتو پشمیر باندې مې قطعات او هایکو هم لیکلي دي، او چې د رنګ عکسونه په آخري برخه کې شته دي، خو بیا په هغې کې هغه شان دوام نه دی راغلی. د اصنافو په هکله خو دغه صورت حال دی، او سندره بندره خو ما نه ده لیکلې، هسې سندرې را باندې ښې لګي چې چا ښې لیکلي ور باندې ښې لګي. دغه فلمي سندرې هم ډېرې بازې ښکلې او ښې وي، نو چې څوک دغه صلاحیت لري، خو زما مزاج دا سندرې والا نه دی.
پښتو کې یوازې شعر لیکي که نثر هم لیکي؟ او که نثر لیکي نو سم لیکل دي په نثر کې، او که نه لیکي نو ولې نه لیکي؟
خټک صاحب نثر خو مو په پښتو کې نه دی لیکلی، او ولې مو نه دی لیکلی؟ د هغې یو څو وجوهات دي زما په ذهن کې. یو خدا دا چې زما خو ذاتی د انګریزي نثر طرف ته ډېر زیات اکسپوژر شوی دی، د ناولو د لارې، د شارټ ستوري د لارې، یا نور چې کوم داسې سبجیکټس دي، نو هغه یو معیار د نثر په ذهن کې داسې برابر شوی دی چې زما په خیال کې بیا هغې ته د بلې ژبې نثر چې کوم دی د هغې معیار ته نه دی رسېدلی. یو خو به دا وجه، بل د پښتو نثري اسلوب سره نابلدي هم ده، ځکه چې د شعر اسلوب په هر ژبه کې د نثر نه یکسر مختلف وي، او پښتو کې هم دغه شان معامله ده. نو د نثري اسلوب چې دی د هغې نه بېخي نابلده یم د پښتو ژبې. او یو بله وجه به بیا دا هم چې یو په هنري بڼه باندې هم ناول او لنډه کیسه دا ډېر جدا اصناف دي د شاعرانو نه، او یو خپل هنر غواړي او مهارت غواړي چې زه نه ګڼم چې دغه مهارت لرم. نو په دې وجه باندې به په پښتو کې د نثر تجربه نه ده کړې. نو دغه یو څو وجوهات ذهن ته راځي.
نورو خلکو شاعري لولې که نه؟ تاسو خو په سعودي عربستان کې اوسېږئ، نو هلته خو ظاهره خبره ده چې د پښتو غونډې، مشاعرې او محفلونه به نه وي، او کتابونه به هم نه دررسي. نو څنګه لولای د پښتو شاعري تاسو ته دررسي نه دررسي؟ د نوې لیکوالان، مطلب د اوس وخت کم لیکوالان دي، د دوی شاعري مو کلوستي وي، نو نظر مو سره د دوی په اړه معیار څنګه لري د اوسنۍ پښتو شاعري؟
هو جی، نور شاعران خو ډېر په شوق باندې لولما، ځکه چې هغې نه بیا سړی ته ډېره اندازه لګي چې د شاعرۍ معیار څه دی، او د هغې ټرینډ څه دي، کم لوري ته شاعري روانه ده، او نور شاعران څه لیکي، دا خو ډېره ضروري ده. نو په دې رستنیو کې خو د رازق فهیم صاحب یوه پیاله رڼا چې دی دا مې لوستې دی، یو څو ځله مې لوستې دی، او د رازق صاحب اسلوب چې دی ما ډېر خوښ دی، د هغې هغه ابهامي او تجریدي عناصر چې په کوم هغې اسلوب کې دي هغه ډېر مې خوښ دي، او یو نوی لوی راته رابرسېره کړی دی. دغه شان د احساس صاحب، جاوید احساس صاحب دغه چې دی آئینه، دا د شاعرۍ یو ډېر ښکلی کتاب دی، او د فکر او د احساس ډېرې نوې زاویې پکې وخت ته راځي. ستاسو څو ژوند مزل هم د غزل ډېر اصلي رنګونه لري، او د غزل چې کوم هغه عشقی یا شوخ جهتونه دي، د هغې ډېر ښه رنګونه پکې په نظر راځي، او ډېر مې خوښ دی ستاسو شعر. بیا د نورالاسلام سنگر صاحب شعر هم ډېر ښه دی، د هغوی کتاب غزل محل کې د غزل ډېرې ښکلی نمونې دي، او هغې کې د هغوی انځورګري چې کومه ده، زما خیال دی چې په پښتو ادب کې یو ډېره ګټوره زیاته ده، او ما د هغې د انځورګرۍ نه ډېر څه لکه زده کړي دي، او ډېر پاملرنه مې ورته کړې ده، او ډېر ستایش ور لرم. او دا خبره به بیا مقبوله نه وي که د ممتاز اورکزئی صاحب د شعر ذکر نه وشي. د ممتاز اورکزئی صاحب په شعر کې د احساس او د فکر چې کوم شدت دی، هغه بیا یو ډېر ځانګړی شی دی، او ډېر احترام لرم، او ډېر ستایش ور لرم. د دې نه علاوه هم په دې فیسبوک کې ډېر نوي نوي شاعران راځي، او بعضې پکې ډېر ښه غزل لیکي، نو ډېره د یعنی حوصله افزای خبره ده چې زمونږ ځوانان د پښتو شعر او ادب سره مینه لري، او په هغې کې تبه آزمایي کوي، او ډېر ښه شعر هم لیکي. نو د پښتو د شعر او ادب مستقبل ډېر روښانه راته ښکاري.
تاسو چې اوس کوم ځای اوسېږئ، دلته خو ظاهره خبره ده ادبي غونډې به نه وي، چې وطن ته کله راشئ دلته په ادبي غونډو کې مشاعرو کې ګډون کوئ که نه کوئ؟
خټک صاحب، عربستان خو ویسټ لینڈ دی، دلته که څه داسې ایکټیویټی وي هم نو هغه د عربو ترمنځ خپله کې وي. په دې ګلف په نورو ریاستونو کې لکه دوبۍ کې خو ډېره ایکټیویټی ده، هلته خو پاکستانی، هندوستانی دا خلک چې دی مشاعرې او کانسرټ او دا شیونه کوي، خو په سعودي کې دا ایکټیویټی چونکې دا ډېره زیاته مذهبي معاشره ده، او دلته دا بیا د خارجیانو دپاره خو بالکل نشته. البته په دې کلو کې لرې لرې
کلو کې زمونږ د پښتنه ورونه چې دي ته د دوی د رباب او د منګي د ټنګ ټکور پروګرامونو اواز راځي، خو بیا د زمونږ هغه الته تګ را تګ نشته او هغه خلکو سره زمونږ هغه ناسته پاسته نشته دی. نو ستاسو خبر صحیح ده چې دلته زمونږ دغه اکټیویټي خو بالکل نشته دی، خو څو پرې چې پاکستان ته درا تک خبره ده. حقیقت دا دی چې په کال کې یو پیرا دوا الته ځو، نو بیا دومره کارونه ای دومره پینډینګ شوی نه ای چې بس په هغې کې بوخت شو او بیا وخت هم نشي ویلاو. یو څو ملګري هغې سره بس داسې یو دوا نشسته وشي د ګپ شپ، هغه هم غنیمت ګڼو که کله وشي، هغه هم ته هغې ته هم سمی نه وشي. نو په ادبي غونډو کې خو زما ګډون بالکل نشته دی، چې دا زما یو لکه خپیمانی هم ده د دې ټول د بهار د ژوند او د پردیس د ژوند. دا یو ډېر خاص یو محرومي ته وایم چې ما ډېر کم ګډون کړی، بلکې نه مې دې کړی، او دې وجه نه ما څوک پېژ نه هم نه ډېر داسې. نو دغه یو خلا پاتې شوې ده، او که خیری چې پاکستان ته یو څوک کال کې منتقل شم، نو بیا به که خیری او دغه اکټیویټیز کې به بیا خامخا حصہ اخلو.
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو، اوس وعده مکو او سندره اورو. سندره تاسو اوریده. اوس بیا د ډاکټر ارشد اقبال پښیمان سره خپل مرکې ته دوام ورکو.
خشیر باید څو لري ډاکټر صاحب؟ نستاسو په نظر کې خشیر کم یو دی چې هغه کیسه سوي نو بیا به تاسو ورته خشیر وایي؟ په خشیر کې څه پکار دی او څه نه دی پکار ستاسو په خیال؟
د خشیر په حواله چې کوم تاسو سوال وکړو، زبدا وایم چې د خشیر انتخاب یو ډیر ذاتی غوندې ذوق باندې د دارومدار دی. زما په خیال کې دوه شیر د یو دوه خلکو مخ کې کېږدلی شي او نه اوغښتلی شي چې کوم شعر د دوی په نظر کې باید ښه شعر دی، نو ګمان کوم چې دا هغوی انتخاب به یو نه وي. خو زما خپل نظر کې یو څو عناصر داسې دي چې که هغه په یو شعر کې وي نو هغه ته ښه شعر ویلی شي سړی. اول نمبر خو آهنګ دی، چې شعر په صورت او تال کې برابر وي، شعر بې وزنه نه وي او دا غلی او آهنګ چې دي په هغې کې یو صورت عالی، او دا یو ډېر ضروری عنصر دی د ښه شعر. هغې نه پس بیا غنایت زما په خیال کې چې موسیقیت هم ورته ویلی شي دا ډېر ضروری دی، او د دې د الفاظو انتخاب سره ډېر تعلق دی چې داسې اصوات انتخاب کړلی شي چې هغه غنایت لري. مثلا ویلی کېږي چې د لام او د میم او د نون او د سین او شین او ری دغه اصوات چې دي دا زیاته غنا لري په نسبت د غیر او د گاف او د ری او دا داسې ډېر غیر غنایي غوندې اصوات ګڼل کېږي عموماً، او دې سره ضروري ده چې هر څوک اتفاق وکړي. خو دغه اصوات کچرې د غنایت په بنیاد باندې چې د انتخاب وکړل شي نو شعر کې د موسیقۍ هغه عنصر چې دی هغه سوا شي.
صحیح، یعنی شعر باید خپل یو درونی موسیقی ولري.
بیا د دې نه پس بعض خلک دا هم وایي چې د الفاظو انتخاب د دومره پوخ وي چې که چیرې د یو شعر نه یو لفظ رد و بدل وکړلی شي او د یو لفظ په ځای بل لفظ کېږدلی شي نو د شعر پوره وجود چې کوم دی هغه وګرځي، نو یعنی دومره پکې گنجایش نه وي، دومره مضبوطه طریقه سره دغه انتخاب وکړلی شي. دا هم بعض خلک کوي اگرچه دا ډېر سخت شرط دی. خاده دین علاوه بیا چې د برانی عناصرو طرف ته راشو چې هغه د مفهوم سره تعلق لري، نو زما په خیال کې په شعر کې د پروپیګنډ عنصر چې دی هغه کم نه کم پکار دی او بلکې اډو پکار نه دی. چې څوره شعر د آرټ لپاره د آرټ په فلسفه باندې وي او د جمالیاتو آکاش وي نو دومره به هغه ښه شعر وي، او کچره د پروپیګنډ څه پکې هغه شایبه راغم شي خو چې هغه د شعریت په کالو کې دغه شانې غونغښتلی شي چې هغه قاری ته په نظر نه راځي او هغه د شعر مرکز نشي جوړ، نو دا یو ډېره ضروري خبره ده.
ها، یعنی چې شعر نه شعار نشي جوړ.
بیا به دا وایم چې ښه شعر کې ابهام ډېر ضروري دی زما په نظر کې، او ابهام نه زما مطلب دا نه دی چې شعر دې په پوهه کې نه راځي، او شعر دې په پوهه کې ضرور دی چې راشي، خو ابهام نه زما مطلب دا دی چې شعر دې فکر را وپاروي، شعر دې تخیل را بیدار کړي د قاری، او نیمه خبره دې وکړي او نیمه خبره دې قاری ته او د هغه د ذهانت لپاره پرېږدي چې قاری په هغې باندې غور او فکر وکړي. نو زه دې ته ابهام وایم، او ابهام نه دا مطلب هم دی چې شعر کثیر الجهتی وي، یعنی په یوې معنی باندې محدود نه وي او چې هر قاری د هغې نه یو بیلا معنی اخیستلی شي او دا معنوي ویړتیا وي پکې، او دې ته هم زه ابهام وایم، او دغه هم په شعر کې ډېر ضروري دی.
صحیح، یعنی چې اوریدونکي یا لوستونکي سوچ کولو ته مجبور کړي.
او بیا د ټولو نه پورته زما په خیال کې چې شعر کې د احساس شدت وي، د رښتیا شدت وي، د تجربې شدت وي، دا ډېر ضروري دی، او چې ډېر پیچلې او فلسفیانه نه وي، او چې بیا سړی اول د هغې چې کوم دی د فلسفې تجزیه کوي بیا هغې نه پس بیا هغه اثر پرېږدي. زم چې شعر داسې پکار دی چې په دې زړه باندې ورغوټه شي او سمدستي خپل اثر ولري، لکه څنګه چې باران وشي او د باران اوبه د ځمکه دننه سرایت وکړي، دغه شان زموږ په وجود کې چې کوم دی شعر سرایت وکړي، او اړو که موږ په معنا هم پوره پوره نه وپوهي خو د هغې تاثیر زموږ د اعصابو نه دننه وځي، نو دا پکې پکار ده په شعر کې که مبهم هم وي خو چې خپل تاثیر چې دی هغه لري. نو دا څه خبرې دي د ښه شعر حوالې
مثالی سره چې زما په ذهن کې راځي او اختصار هم په شعر کې یو هغه دی چې الفاظو انتخاب داسې وکړل شي چې یو ډېر په مختصر انداز کې یو ډېره ویړه خبره چې دی راغونډه کړل شي چې دغه علامات یو ځای شي نو ښه شعر ته سازېدلی شي. بس دومره ویلی شم نو او دا ضروري نه ده چې زما په خپل شعر کې دغه شعینه ټول موجود وي یا غي، خو بس دا دی چې کوشش کوو چې څه نه څه په دې کې پکې راشي. باقی ښه شعر ویل چې دی دا خو د اعلی طرف نه دین هم دی او کاریګرۍ باندې ښه شعر نشي ویلی که هر څومره سړی په دې کې مالګه مسله واچوي، نو هغه خو ځان لا یو جدا شی دی.
د ساينس او ټکنالوژي د پرمختګ سره نوې نوې ایجادات کیږي، لکه موږ چې اوس د ګورو په خاصه توګه د ټولنیزو رسنیو چې راغلي دي، فیسبوک، ټویټر، واتس اپ، ټیکټاک، نو دوی په پښتو ادب باندې څه اثر کړی دی؟ تاسو په خیال د اغیز یې ښه دی او که بد دی؟
خټک صاحب، د ټولنیزو رسنیو اثر ته د پښتو شاعرۍ او ادب باندې زه خو په خپله ډېر مثبت طریقې سره ګورم. زه خیم چې دا ډېر ښه شی دی، ځکه چې یو خو یو آسانه رسنۍ ده، د هر چا ورته رسد کېږي. مخکې به دا و چې خلکو به هر سړی کتاب چاپ کولو ته وسته رسي، ځکه چې ډېرې پیسې پرې لګي، نو اوس هر سړی خپل موبایل راواخلي او چې څه لږ ډېر ولیکي هغه شریک کړي د خپلو ملګرو سره، او څوک پرې مخه ووایي، څوک لږ ډېر پرې تنقید وکړي. نو زم چې د دې نه نوي شاعران را پیدا کیږي او دې کې هر قسم تک کلام ظاهر دې مخت راځي، ښه شعر هم راځي او کم ښه شعر هم راځي. خدا دې چې بیا ښه شاعرانو ته یو ښه پلیټ فارم دی دا، او نن سبا کتاب هم څوک نه اخلي په بیا باندې او بیا لولی، نو زما په خیال دی چې دا لوست لپاره هم د خلکو لپاره یو آسان هغه دی، د خلکو ته رسیدلو لپاره یو آسان ذریعه ده. ما خپل هم ډېره فائده ته اخیسته ده په دې غرض چې ما خو کتاب چاپ کړی ړنګ عکسونه، خو ګومان کوم چې څومره خلکو ته به رسېدلي. او زه د هغې نه یو نیم غزل شعر چې دی وقتاً فوقتاً چې دی شریک کړم، نو خلکو ته ورسي، نو زه خو ډېر مثبت ګڼم او څه داسې منفي اثر یې نشته دی. او دا که څوک بده شاعری یا د معیار نه غورځېدلې شاعری هم پکې مخې ته راځي، نو د هغې فلټریشن به کیږي که نه، هغه خو څه د غم خبره نه ده. خدا دې چې ښه شاعر خو به مخې ته راوړي که نه، نو زما خو په دې هغه باندې ډېر لکه واضح یم چې دا یو ښه شاعر دی. پکار دی چې جاري وساتل شي او تاسو موږ ټول په دې باندې موجود یو، شاید دا هم د دې یو ثبوت دی چې مطلب دا شاید دومره بد نه دی.
تنظیمونه او جرګې چې دی، ډاکټر صاحب، د دې څه رول دی، څه کردار دی د پښتو ادب یا د پښتو ژبې په پرمختګ او وده کې؟
ادبی ټولنه خو یو ډېر ښه آئیډیا ده، یو ډېر ښه مفکوره ده، یو ډېر ښه پلیټ فارم دی د ادیبانو او شاعرانو لپاره. د بده برغه زما خو چې کله زه په پاکستان کې او خصوصا د کلي په ژوند کې، زموږ طرف ته دا ادبي جرګې او دا ادبي تنظیمونه داسې زیات نه وو، او بلکې زموږ په نږدو کلو کې خو هډو نه. نو ما خپله د دې تجربه ډېره کمه کړې ده چې یار زه د ادبي جرګې یا د غونډې غړی پاتې شوی وم. نو خو اسے گمان کوم چې یو ښه فورم کې دلی شي که ښه منظم وي او څه فنډز منډز هم ورسره وي، او که نوي شاعران راشي چې د هغې حوصله افزائی کوي، او که چا مثلا د کتاب چاپ کولو او داسې څه مرسته هم پکې کیږي، او بیا د زده کړې په حساب هم که داسې خلک کی چې هغه د نوي ادیبانو یا د شعراو لږ رهنمایي هم کولی شي او تا څه ښودنه هم کولی شي یو باقاعده، او صرف دا د نشستن برخاستن چې په میاشت کې یو ځل ملاو شو کینو پاسو څو قلمونه اورولی شي، کله دې رول د دې نه زیات کړلی شي او پکې څو د افادی پهلونه پکې ورګړ کړلی شي، نو زما خیال دی چې دا ډېر یو مفید فورم کېدلی شي د شعر او ادب د پرمختګ لپاره.
رسېب، کم ډول موسیقي مو خوښيږي او د خوښې سندرغاړې مو څوک دی؟
موسیقی خو په غزل باندې ډېر مینې ما، د اردو ژبې غزل ډېر باندې خلګي، مهدی حسن او میډم فریده خانم او نور خلک شته دی، خدا مې ډېر زیات خوښ دی د اردو غزل نه ډېر حز اوچتو ما. بیا که پښتو ته راشو نو ناشناس خو د هر چا خوښ دی او زما هم ډېر زیات خوښ دی. او بله ورځ مې په خوب کې چې دی د ناشناس یو غزل اورېده چې کله مې نه اورېدلی، او څه ډېر نوی رنګ او خوند یې.
ها عجبه ده، والا کم غزل اوس درته یاد نه دی؟
بس بیا را پاسې دم خو سره ته یاد نه وشي یاره، څو خو د دې دنیا نه بهر څه خارج څه شی وو. نو ناشناس مې ډېر ورېدلی دی، اور مې او اثرات مې باندې شته دي، ډېر خوند را کوي بیا خیال ما شوم پختو غزل باندې ډېر لوړ کار کړی دی او زم چې څه ویلې دي هغه تب بیا ډېر کم خلک ورسي نو هغه هم ډېر خوښ دی او په دې نو غلکانو کې هم اعجاز و فق چې کم دی او چې هغه دی تشاولی صاحب بچی چې دی دا ډېر خلک یا ډېر ښه غزل وایي نو ډېر مې خوښ دي نو نور سندره مندره هم واورم قوالی هم خو اصل شی چې روح ته ورکوزی گیا دا غزل موسیقی دا او چې ښه غزلی ښه شعری او په ښه انداز وویلې شي نو والا چې ډېر زیات خوند راکوي بالکل لکه چې لیونی کې مې سم
سو اوریدا اوس بیا د ډاکټر ارشد اقبال پښیمان سره خپل مرکېټه دوام ورکو
د پښتو ادب او په خاصه توګه شاعرۍ د دې راتلونکو څنګه تر تخکاری مستقبلي څنګه دې ځکه چې اوس خو دغه ټکنالوژي په برکت موږ وختیم خبرو کړه نه د مصنوعي ذہانت راغلي دی او چیټ جی پی ټی ده، دا وایي چې پخپله به شعر لیکي، نو که کمپیوټر او مشین شعر لیکي بیا به انسان څه کوي؟
خټک صاحب، د پښتو د شعر او د ادب نه خو ډېر نه خبر، خو د شعر مستقبل راته دا چې ډېر بدنخ کاری زما خیال دی چې ځوانان لګیا دي ښه کار کوي، د خپلو دور د تقاضو مطابق غزل وایي، شعر وایي، او نوی اصناف کې تجربات ګورم، لکه تاسو په یو سوال کې د نثرم خبره وکړه، دغه شان شینا آزاد نظم طرف ته رجحان، او بیا نوی موضوعات راوړي په دې هغه کې، هغه خبرې چې موږ په غزل یا په شعر کې نه کولې هغه خبرې راوړي، او یو د یو پوسټ ماډرن یا د مابعد الجدید او یا د مابعد الجدید او بعد چې کومه زمانہ دا بعض ځوانان پکې هغه مفکورې راوړي، نو دا هغه شعر چې کوم فضا دا ماحول دی هغه ډېر جدید دی، نو زموږ ځوانان جدیدیت طرف ته چې دی مایل دي، او دا څه بد شی نه دی، پر روایت کې هم دا هغه غشته دی، خدا دې چې یو شعوري طور باندې هغه د جدت طرف ته روان دي، نو د پښتو د شاعرۍ ارتقا روانه ده، هر قسم ته تجربات پکې ګورم، نو زه خو ته په مثبت طریقې سره ګورم، ظاهر ده د وخت ضرورت دی، شاعري هر څه د وخت سره ای، د دور سره ای، د هغې خلکو د اظهار ذریعه ای، نو چې هغه خلک کم قسم ته ژواک سره مخامخ وي د هغې اظهار په شعر کې کوي که نه، نو اوس نن موږ د یو ویشتمې صدۍ د ځوان نه دا نه شو تقاضا کولی چې هغه د رحمان او د خوشحال د دور شعري سلوک کې شعر ووایي، نو په دې اړه خو ښه دی چې څو پورې ټیکنالوجي تعلق ته ټیکنالوجي هم په سپورټ کې راځي، چیټ جی پی ټی خو ماته نه لګي چې په دې نږدې را روان وخت کې به د دې قابل شي چې ګني یو غزل ولیکي او شعر ولیکي، خو البته په مفکوره کې مدد کولی شي، یعنی افکار ورکولی شي په یو مضمون باندې، په یو هغه باندې، په سپورټ هغه کې چې کوم دی استعمال راوستلی شي ځوانانو، نو هغه هم څه داسې دغه خبره نه ده، خو انسان به شعر لیکي زما پوره په دې باندې یعنی ایمان دی چې مشین به کله هم د انسان د ژورو احساساتو بدل جوړ نه شي، ډېر څه به وکړلی شي، لکه د دې مثال دا دی چې انسان هر څه به وکړلی شي خو شاید انسان انسان کې روح اچولو قابل شاید کله نه شي، نو دغه شان زما خیال دی چې د ټیکنالوجي چې ده دا به د شعر په هغه معیار لیکلو کله هم قابل جوړ نه شي لکه چې څنګه انسان لیکي، یو شی به پکې مسنګ خامخا وي چې هغه ته به د انسان ضرورت وي.
ډاکټر صاحب، تاسو خو ټول عمر په ښارونو کې تیر کړی دی، اوس هم په ښار کې اوسېږئ، خو په شعر کې مو د کلیوال رنگونه، د خاص سوچه کلیوال رنگونه دا ډېر زیات دي او ډېر جوت دي پکې، ښکارا دي پکې، د دې څه وجه ده؟
راشد خټک صاحب، زما په شاعرۍ کې چې د کلی د رنگونو کوم تعلق دی، دا هغې سبب دا دی چې په ښار کې خو مونږ پلار سره پاتې شوي، زمونږ پلار په پاکستان آرمی کې وو، نو کله په ملتان کې وو، کله په لاهور کې وو، کله کراچۍ کې، خو هغه زمونږ دا د ماشوموالي لکه ورځې وې، او دومره ډېر مونږ پوهېدونه، نو هغې یو فائدہ دا وا چې لګه دا اردو زمونږ سم شوه په هغې کې، خو بیا کلی کې د اووم جماعت نوالا تر لسمه پورې او بیا مخ کې د ایم اے پورې زما ژوند ټول په کلی کې دی، او خصوصی توګه باندې چې کوم د لسمه جماعت پورې او د دولسم جماعت پورې کوم ژوند وو، هغه کې چې د کلی په ژواک کې پوره پوره ور داخلو، لکه په دې کې اینډې مکړی دي، او په دې کې چې د غنم مورې بلی دي، لونه مکړی دي، او خرم چلولی دي، مطلب اوبه مورا وړی دي په خرو باندې، او هر هغه کار، او بیا د کلی د خلکو سره اړیکې په غمه کې او په خوشحالۍ کې، شریکوالی، ګډا، ډول، ټنګ ټکور، یعنی د کلی په ژوا کې پوره پوره ورګډ و مزه خو، او بیا د فوکلوري ژوند چې کوم دی په دې کې موسیقي د وطن دغه زمونږ د جنوبي اضلاع د بنو د پروتو، او دا قسمت خان چې دا زمونږ ډېر زیات خوښ و،
او قسمت خان ډېر مینوال لرل، ډېر ښه سندرغاړی و، غږ یې هم ښه و، او انتخاب به یې هم ښه کولو،
او زما خو حقیقت دا دی چې په یو وخت کې ډېر ارمان و چې دې زما کلام څه ووایي، او د موسیقۍ په موافقت کې ما څه غزل هم لیکلې وې، او نږدو وا چې لاړ شم بنو ته، او دی ولټوم، او څه پیسې ورکم، او تم چې زما یو کیسټ وکړه، خو بیا د بده مرغه هغه چا وژلو، لکه تاسو ته معلومه وي، هغه ارمان زما نن هم پاتې دی،
او د هغوی ذاتي دشمنی و شخړه و پاغي کې وجل شوی
نو د کلی په ژوند جواک کې ډیر زه ور داخلو ما ډیر پاخه د کلی د خټر چې کم دی هغه اثر خمیر چې دی هغه زما په احساس او فکر باندې حاوی دی او زه اوسم خوبونه چې څوره وینم زیات تر خوبونه د کلی په ژوند کې وینم او په کوم خاریو کې زه پاتې شوم په هغه باندې یو خوب ماته راځي زیات تر خوبونه مې د کلی سره دی او د کلی خلک یو یو څیره چې دا هغه زما په ذهن کې دا هغه د ماشوم والی الکوالی ملګری تر ننه راته یاد دي حالانکه باز چې دی هغه ما په شلو کلونو راسې لیدلی هم نه دی او دې نه زیات بیا دغه رنګونه خو بیا خامخا په شاره کې راتلل او که بیا به په خار کې پاتې شوي وروستو او جامعات لاړي او انګلیسي ادب مو لوست هر څه خو هغه بیا رنګونه دومره پاخه وو د خاورې چې په دې باندې څه اثر نه دی لرلی او زمونږ ژور احساس او فکر چې وو هغه دغه خاورې سره تړلی او د دې نه راوتو او ما په پښتو ژبه کې د شاعرۍ کولو وجه هم دا وه چې ماته پته وه چې زما دپاره ټولو کې آسانه ژبه چې ده چې په هغې کې زه لیکل او اظهار کولی شم خپل پوره اظهار کولی شم چې زه ویل غواړم آ ویلی شم هغه بله ژبه نه ده پښتو ده زما اردو ښه ده ما په اردو کې هم تبازمایي کړې ده او یو څه غزلې مې لیکلي دي او هغه داسې ډېرې بدې هم نه دي او بعضی دوستانو ماته مشوره را کوله دلته هم په یونیورسٹی کې دا اوس چې کوم زما پنجابي کالیګز دي چې یاره ته په اردو کې ولې شعر نه لیکې ستا به ریچ به زیات شي او ایکسس به زیات شي خو ماته دننه نه پته وه چې زه په اردو کې هغه هغه شان بریا نه شم موندلی چې کومه ماته په پښتو کې حاصله ده نو دا خبره ستاسو د سوال جواب وي زما خیال چې دا بشپړي
مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو اوس واده مکو او سندره اورو چا سرا اس
می تبن لاجی بل چا سرا تو لمر می تیر کوش نا تا سرا ہوئے 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 اس میں تبن لگی بل چا سرا اس میں تبن لگی بل چا سرا چا سرا چا سرا
سندره تاسو اوریدا اوس بیا د ډاکټر ارشد اقبال په شمان سره خپل مرکې ته دوام ورکو. ډاکټر صاحب د شاعرۍ د روایت پښتو شاعرۍ د روایت او جدت په باره کې هم ډېرې خبرې کیږي. ځنه کسان وایي چې شاعران اوس هم په ډیوه پسې او په شمه پسې نښتې دي، حالانکه اوس خو د ګروپونو بلبونو او ټوبلیډونو دور دی، دغسې کمپیوټر دی یا د نور نوي موجودات چې دي ایجادات چې دي، په کار ده چې دا په شعر کې راوستل شي. بیا ځنه خلک وایي چې نه، دا زموږ د شعر روایت نه بغاوت دی او دا په شعر کې ښه نه لګي، یعنی دا د غزل توري نه دي. مثلا یو ټکې څوک راوړي وایي چې دا د غزل تورې نه دی او هغه په درون شو. نو ستاسو څه خیال دی باره کې؟
څوک پوره چې د نوې شاعرۍ چې کوم ټرینډز دي او د روایت تعلق دی، دا ډېر ښه سوال دی. په دې کې خو زما خیال دا دی چې هر دور خپله شاعري پیدا کوي او د خپل ژواک آیینادار وي او د خپل ستونزو او چې کوم د هغې دور سوالات وي او مفکورې وي د هغې آیینادار وي عکاس وي، نو خامخا به پکې راځي. او خو روایت سره تړون هم چې دی، تسلسل هم ډېر ضروري دی. نو اوس لکه څنګه چې تاسو خبره وکړه چې دغه چې د نن وخت کم ژوند دی، د دې کې کم شایان دی، لکه اوس خو ډیوه نشته دی، اوس خو بلب دی او داسې کمپیوټر دی او ټیلیویژن دی، او دا آیا دا الفاظ چې دي دا مونږ په شاعرۍ کې راوړلی شو؟ زما خیال دا دی چې په دې کې به مونږ د شاعرۍ په انواع کې بزو. زما په خیال دی چې غزل به د دې الفاظ متحمل نه شي، ځکه چې غزل یو ډېر ملایم او مهین صنف دی. په دې کې به د وږمو ذکر کیږي، په دې کې به د خوشبویانو ذکر کیږي، او په دې کې به د پلوشو ذکر کیږي. او د پلوشې ذریعہ یعنی سورس که نن بله بي او که د نور ستر یا او که لاڅه بل شي، خو هغه مفکوره به د پلوشې او د وږمې وي. په غزل کې او د نظم باس په اعلی عرفا قسمونو کې خو دا قسم د ډکشن چکم دے یعنی الفاظ دا به مناسب و نخ کاری زما پا نظر کے.
ہاں یعنی تاسو هم پاغه نظر یې لکه چا چې ویلیو چې د غزل ملا ډیره نازک ده، دا درون بار نشي وړلای.
خو بیا د شاعرۍ ډیر قسمونه دي، لکه تنزیه شاعری ده، سیاسی شاعری ده، او بعض په سماج معاشرت دا سه یعنی اړخونه دي چې پاغه کې تنقید، طنز او دا شینه پاغه کې دا الفاظ استعمالیدل شي، کارول شي، التبدا بدنخ کاری. نو زما خیال دی چې دا شعر مفہوم او د بازو اصناف چې دی دا بد دې خبره تعین کی چې آیا کم لفظ چې دی د موجوده جدید دور چې دی دا پاغی کارول شي یا نشي کارول. نو زما خیال دی چې دا اصناف یعنی غزل یا د شعر اعلی اقسام چې دی هغه خو به همیشه د روایتی لفظ تقاضا کوي او هغه سره به خوند کوي او هغه به پکې ځایږي او دا داسې قسم ته وکیبلری پکې نه ځایږي. او بیا دا نور اقسام چې ما یاد کړل په دې کې به د دې گنجائش همیشه وي، هلته به دا بد هم نه لګي. مزاحیه شاعری ده مثلا، خو بیا که موږ د جوید احساس سے آئینہ وګورو نو په هغه کې داسې قسم ته الفاظ راغلي دي چې په هغه باندې شاید تنقید هم شوی دی. او زما په خپل شاعری حس او ادراک باندې خو هغه د جمالیاتو په هغه معیار نه راځي لکه زه نه استعمالوم. ذاتی طور باندې زما په غزل کې به ډېر کم تاسو داسې لفظ مومئ چې هغه غوي په غزل کې، او ځکه چې زه ګڼم چې غزل چې دی دا هغه اعلی او عرفا قسم دی د شاعرۍ چې باید چې د روایت سره چې کوم زمونږ د لفظ تعلق دی هغه وساتلی شي. د هغه د لفظ تقدس چې کوم دی هغه د روایت نه دی، هغه دې وساتلی شي.
خو ځنه خلک وایي چې توري شاعرانه او غیر شاعرانه نه، استعمال شاعرانه کې یا غیر شاعرانه کې، که په ښه توګه استعمال شي نو هر توری چې دی شاعرانه دی.
ضروري نه ده چې ما سره به څوک اتفاق کوي، بعض خلک به دې ته جدت او دا هم وایي چې غزل هم لګیا دی بدلېږي، او دا صرف جاوید احساس سے نہ بلکہ پا اردو کے دا ٹرینڈ شروع دے التم ڈیر دا نوے تجربے کی گی خزخ پل الگ پیورسٹ یما دے حوالے سے الگ خالص پسند یما نو زما ذاتی ذوق سلیم چ دے دا دے متحمل نہ دے باقی دا ہر چا خپل یو انداز دے سوچ دے فکر دے نو سدا شما ویلے
ڈاکٹر صاحب زمونگا اور دن کی خوب استاس و شعر ہم اور دلواڑی استاس و ترانوم ہم یو وقت ڈر مشہور ہو کہ ترانوم کے یو خپل غزل رہتا ہوا ہے نمنگ بخوان ہم تروا خلو خوشحال اب ہم شو
رشید خٹک صاحب تاسو دا خپل غزل پا ترانوم کے فرمائش ہو کو مخام خواب پورا قوم دا یو لنڈے گون غزل در تا خپل ترانوم کے اور روما امید لرم چو پخ و مشی
خام خواب مخوخی گی ارشاد ارشاد
سو دستر گو کے دناس خبر اشتا سو دستر گو کے دناس خبر اشتا ہم رزڑ کے میں دنیاز خبر اشتا سو دستر گو کے دناس خبر اشتا
واہ ڈیر خم
دان جام پباب خاموش افسانہ دا دان جام پباب خاموش افسانہ دا گوچ ذکر دا آغاز خبر اشتا
دیر علی
گوچ ذکر دا آغاز خبر اشتا ہم رزڑ کے میں دنیاز خبر اشتا سو دستر گو کے دناس خبر اشتا ترہا غے بزان شمیر ما پا جوندیو ترہا غے بزان شمیر ما پا جوندیو سو مزڑ کے دگو داس خبر اشتا سو مزڑ کے دگو داس خبر اشتا ہم رزڑ کے میں دنیاس خبر اشتا سو دستر گو کے دناس خبر اشتا میں خانے دے تل آباد وی ارشدا میں خانے دے تل آباد وی ارشدا پکے سو رہو ہوں دساس خبر اشتا
واہ
پکے سو رہو ہوں دساس خبر اشتا ہوں رزڑ کے میں دنیاس خبر اشتا سو دستر گو کے دناس خبر اشتا
ډیر مننه ډاکټر صاحب مونږ ته د وخت راکولو په مخه مخه
د مشال رادیو ګران اوریدونکو د ډاکټر ارشد اقبال په شمان خبره او په ترنوم کې د هغوی کلام تاسو واوریدو اوس ما راشد خټک ته اجازه راکړئ ته خدای په امان
خمارو سترګو دی زخړلې هم خمارو سترگو دی زم خمارو خمارو سترگو یہ زخڑ لئی زے سمزا زڑ پسر ویشت لئی azar makhla zama grani dil roba hai vijran ke dipor se sare arman de arman duniya paanda archana pat جانے ماتم قربانی قربانی سنم جانے ماتم قربانی کڑے دا ہر چا سر پھٹی یارانی پلی باسی خندا مخلوا تو فاپا تاکی نستا نشانی ارمان دے ارمان دنیا پانی دا ہر جانا پاتا شکل زوانی دا ارمان دے ارمان دنیا
جانا پاتا
مورا اول نوې پیدا ز یو یو لمورا پیدا نوې اول ز